درود نو دوستانو السلام علیکم ساته ما پښین دوه بچیسوی پروگرام ته په خیر راغلاست د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به د سیمه او افغانستان په ارتباط رستي معلومات تر وړاندې کړم و به اوري چې د په جاپان کې د هغه اتمی بټي مسؤلین چې د جمعې پورز زلزلې او د توپان لامل سخت زیانمن سووي د دغه اتمی بټي د دریم ریاکټر سړون کې سیستم هم لکاره لویدلې دی وېره ده چې زرهاو کسان به په جاپان کې په وروستیو پیښو کې وژل شوي وي د عراق په دیالا سیمه کې یوه پوځي بارک ته نږدې نن په یوه موټر کې چاودنه شوې ده او د نورو خبرونو د تفصیل لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرس به نن په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وګوري د ایکو د اقتصادي همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ فرهنګي غونډه نن په کابل کې پای ته ورسېده او د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې تېره شپه د ائتلاف او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي د خبرونو تفصیل امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرس به نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري د سپینه ماڼۍ چارواکو پرون وویل دغه کتنه د ډنمارک له صدر اعظم لارس لوکی راسموسن سره د اوباما تر لیدو سمدستي وروسته ترسره کیږي اوباما او پیټرس وروسته له هغې سره ګوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې شنبې په ورځ د نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دی عملیات بند کړي دا د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د کرزي تر ټولو سخت عکس العمل وو تمه ده چې افغانستان به د امریکا د ولسمشر او د ډنمارک د صدر اعظم د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري ډنمارکي ځواکونه د روان میلادي کال په نیمایي کې په تدریجي ډول له افغانستان څخه په وتلو پیل کوي د ایکو د اقتصادي همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ فرهنګي غونډه نن په کابل کې پای ته ورسېده په دغه غونډه کې د افغانستان ایران او تاجکستان د فرهنګ له وزیرانو سربیره د ځین نورو هیوادونو استازو هم برخه درلوده د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د فرهنګ وزیرانو په خپل پریکړه لیک کې د غزنی ولایت د بیا رغونې لپاره د همکارۍ ژمنه وکړه نوموړو په غونډه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د فرهنګ په برخه کې د لارې همکارۍ په کولو ټینګار وکړ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې تېره شپه د ائتلاف او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه تنه مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا ماینونه او د ځان وژونکو حملو واسکټونه یې جوړول نیول شوي دي د ننګرهار د امنی قمندان جنرال علي شاه پکتیوال په یو خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کسان سیدا جان او ادم خان نومیږي او د تلاشۍ په وخت کې لر کور نه 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بمونه او یو تومان چا ترلاسه کړی ده بل پلو د سره رود ولسوالۍ د ساسنګ په سیمه کې نن سهار د سرګلولې د چاودنې له امله یو تن مړ او درې نور ټپیان شول د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د ملي اردو درې تنه پوځیان د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي له دغه وزارت څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د دفاع وزارت ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې وکسه وسلوال مخالفین په بیلابیلو تقریبي فعالیتونو نیولي دي دغه کسان د ملي اردو د ځواکونو لخوا په هلمند او پکتیکا کې نیول شوي دي خبر پاڼه زیاتوي چې د دغه ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې 14 حلقې ماینونه هم کشف او شنډ کړي دي د کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه لسه ځن روسته فریده هور سیفی وړاندې کوي
سلامونه په جاپان کې د هغې اټومي بټۍ چارواکي چې د جمعې په ورځ د زلزلې او تسونامي له امله سخت زیانمنه شوه وایي د دریم ریاکتور سړوونکي سیستم هم له کاره لوېدلې تر دې دمخه د فوکوشیما په دوو نورو ریاکتورونو کې تر چاودنې وروسته ورته حالت رامنځته شوی و چارواکي وایي 11 تنه په پیښې کې ټپیان شوي خو د دریم نمبر ریاکتور د ساتنې اساسي برخې ته د نن سهار تر چاودنې وروسته زیان نه دی رسېدلی د جاپان د کابینې وزیر یوکو یدانو نن په توکیو کې یو خبری کانفرنس ته د نننۍ چاودنې په اړه وویل یوکو یودانو وایي داسې فکر کېږي چې دا چاودنه په لومړي نمبر بټۍ کې د چاودنې په شان وه موږ هغو کسانو ته چې د بټۍ تر 40 کیلومترۍ ساحې کې اوسي د وتلو امر کړی و او موږ هغو خلکو ته چې د وتلو په حال کې دي ویلي چې سمدستي دي دننه کورونو ته ولاړ شي د شنبې په ورځ ورته چاودنه په لومړي ریاکټر کې وشوه د راپورونو له مخې چاودیدو چارواکو له سمندر څخه اوبه د غدرې وړو بټیو ته داخلي کړي چې دغه بټۍ سړې وساتي
په همدې حال کې د جاپان د کویدو خبری آژانس د خبر لمخې نن د میاګي په ساحلي خار کې چې سونامي سخت ځپلې د 2000 کسانو مړی موندل شوی دی. د دې هیواد صدر اعظم ویلي چې هیواد یې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو سخت بحران سره مخامخ شوی دی. د جاپان حکومت ویلي دی چې د هیواد په شمالي سیمو کې چې هوا یې ډیره سړه ده، شاوخوا 2 میلیونه کورونه برېښنا نه لري. بله، دا هیواد اوس هڅه کوي چې زپل شو خلکو ته زر برېښنا برابر کړي. جاپان د زلزلې او سونامي له امله د رامنځته شوو ورانیو په وړاندې د بمبارۍ او له زیانمن شوو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 100,000 ځواکونه ګمارلي دي. په همدې حال کې د جاپان د جیولوژي مرکز خبر ورکړی، په سلو کې اویا د دې امکان شته چې د 2 درجو په اندازه اویا له دې څخه شدید زلزلې به بیا په راتلونکو 3 ورځو کې زلزله ځپلې سیمې ولړزوي. د نایکي کمپنۍ عواید نن سهار په که شپږ رقم شول. د جاپان پیسا ین د ډالرو په مقابل کې نن ټیټه ده. د سونی او ټویټا موټرو د کمپنۍ اسهام هم سخت لویدلي. د جاپان بانک نن په بیساري توګه 180 میلیارده ډالر په بانکي سیستم کې واچولې، څو په دې توګه تجارتي بازار آرامه کړي. د عراق په دیاله سیمه کې یو پوځي بارک ته نږدې نن په یو موټر کې بم وچاودېده. راپورونه وایي په پیښې کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د ځینو رپورټونو له مخې د حمله د یوه ځان وژونکي لخوا شوي. چارواکي وایي د پوځي بارک ودانۍ ورانه شوي او د دې ویره شته چې تر ورانیو لاندې نور کسان هم لاندې شوي وي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن به نن په پاریس کې د لیبیا د وسلوال اپوزیسیون له هغو مشرانو سره وګوري چې د نړۍ پر مشرانو یې په لیبیا کې په الوتنو د بندیز لګولو د یوه زون د رامنځته کولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. عرب لیگ هم د دغه پلان ملاتړ کړی او فرانسې ویلي چې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره به د ملګرو ملتونو په سازمان کې ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړي. خو په هر صورت د لیبیا وسلوال مخالفان چې پر وسلو او مهماتو ښه سنبال نه دي او د جنګي الوتکو او هلیکوپترو په شمول قذافي ته د وفادار ځواکونو لاس پرې برده زیات وخت نه لري. د مامور القذافي په لویز وکونو تیر ورځ د مخالفانو په شتمبولو ته دوام ورکړ او ختیس خار برایقی بیرته نیولې ده. راپورونه وایي چې د درنو وسلو د شدیدو ډزو په نتیجه کې د قذافي مخالف یغي وسلوال له دغې سیمې په شاتګ ته مجبور شوي دي. او د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مرستیال وایي د سیمه ییزو پارلمانونو لپاره په انتخاباتو کې د رایې چونکو د ګډون اندازه د تیر ځل په مقایسه زیاته وه او د دې پروسې په اړه شکایت نا کم دی. د انتخابات په روسیه کې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د متحده روسیه ګوند د قوت لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
صد ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سوې د ازادي راډیو د دې ساعت پښتو خبرونه زه فرشته جلال زی وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په فراه کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو په ضد د واکسین پروسه پیل شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې ولایتونو کې د کوچنیانو د فلج یا کوزان په ضد د واکسین پروګرام پیل کړی دی. په کونړ کې د مخدره موادو د معتادینو د ساتنې او درملنې په نوي جوړ شوي روغتیايي مرکز کې بستري مریضان وایي چې په سیمه کې د مرکز جوړېدو سره امکانات ډېر زیات شوي دي. په هرات کې د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې په مالي کومک د ادرسکن په ولسوالۍ کې د پولیسو د روزنې یو مرکز پرانستل شو. او په بامیانو کې مسؤلین هڅه کوي چې د سیمې ته د نورو سیلانیانو او د نړیوالو د پاملرنې د راجلبولو په خاطر په دغه سیمه کې د سکی د لوبې لپاره امکانات برابر کړي. په دې خبرونه کې به د سپورتس پروګرام هم درته وړاندې کوو، خو اول رپورت مو له فراه څخه دی. په فراه کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو په ضد د واکسین پروسه پیل شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون په دیرش ولایتونو کې د کوچنیانو د فلج یا ګوزن په ضد د واکسین پروګرام پیل کړ. له دغه پروګرام سره د ملګرو ملتو د افغاني سرې میاشتې او نورو مرستندویه نړیوالو سازمانونو لخوا کومک کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې یوازې په بامیان، د کندي او د نورو سیمو کې به د سړې هوا له امله دغه پروګرام څه وروسته پیل سي. با پرون په هلمند کې چارواکو وویل چې په دې برخه کې د خلکو مرستې ته سترګې پلار دي، ځکه د پولیو خطرناک مرض خطرناک دی او له دې څخه د کوچنیانو د ژغورلو لپاره د هغوی د مشرانو مرستې ته اړتیا ده. دا د په فراه کې دغه پروسه پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
مقدمه په فراه ولایت کې د ګوزان پر وړاندې د اکشن پورز په داسې حال کې د واکسین کمپاین پیل شو چې یوازې په تیرو درو میاشتو کې دغلته د ګوزان شپږ مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې دوی د روان میلادي کال په ترڅ کې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې شپږ د فلج پیښې ثبت کړي او د معایناتو لپاره یې لابراتوار ته لیږلې دي. ډاکټر عبدالصمد په فراه ولایت کې د دبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول په دې اړه نور معلومات راکوي.
یو لسم کال کې د فراه په ولایت کې تر اوسه پورې چې د شپږ ای واقع یعنی فلج چې فلجونه نرم و حاد و دغه څه ازمایشونه اخیستل سوي استول سوي دي مرجې ته خود امید لرو دې ته چې د کال تر اخره به پورې قیاد د پولیو انشاءالله نه وسي. سینشن پروګرام چې دی د فراه په ولایت کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې تر پنځه کاله کم یې ورورسو، نو کله چې ماشومان واکسین سي انشاءالله د پولیو واقعیت به هم ورک سي.
په فراه ولایت کې دبلیو ایچ او مسؤول همداشان وایي چې دمګړی دوی نشي کولی د ځینې ستونزې له امله د فراه په پرچمن ولسوالۍ کې د پولیو د واکسین کمپاین پلې کړې. د نوموړي په وینا د پرچمن ولسوالۍ کابو پنځلس زره ماشومان اوس د دغه واکسین څخه بې برخې پاتېږي.
پرچمن کې دې ځل د دې خطر نه و چې کوم امنیتي مشکل و، ځکه هغه سرسیره و. که چېرې موږ واکسین ورې رسولی مو د یوه کلستر څخه بل کلستر ته یا د مرکز د ولسوالۍ د پرچمن څخه کلو ته د واکسین وړل او هلته تطبیقول یې مشکلات درلود. دې خطر دې راوند کې مو وګرځوئ نوی راوند کې انشاءالله واکسین پروګرام به عمل ته تطبیق.
باید وویل شي چې ګوزان یا پولیو یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. د روغتیا د برخې ډاکټران وایي چې دغه ناروغۍ یوازنۍ د مخنیوي لاره د ګوزان واکسین دی. د دوی په وینا که د ګوزان واکسین په منظم ډول ماشومانو ته وشي نو هیڅکله به هم په دغه ناروغۍ اخته نه شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونه د نن ماپښین تر دریو بجو پورې ادامه پیدا کوي. او اوس هم له کونړ رپورټ لرو. په کونړ کې د مخدر موادو د معتادینو د ساتنې او درملنې په نوي جوړ سوي روغتیایي مرکز کې بستري مریضان وایي چې په سیمه کې د دغه مرکز د جوړېدو سره دوی ته امکانات زیات سوي دي. دا زیاتره هغه کسان دي چې په ایران او پاکستان کې په مخدرو موادو ترخته کېدو وروسته بیرته وطن ته ستانه سوي دي او په سیمه کې د روغتیایي مرستو لپاره اړتیا درلوده. په کونړ کې دغه روغتیایي مرکز تازه جوړ سوی دی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه مرکز ته ورغلی دی او له یو شمېر ناروغانو سره یې خبرې کړي دي او هلته پر موجودو امکاناتو ورسره غږېدلی. نو دا رپورټ په ګډه له کونړه واورو.
په کونړ کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو روغتي مرکز جوړ شوی چې اوس مهال پکې د چرسو، افیمو او هیروینو په لسګونو نشه یان د درملنې لاندې دي. دغه نشه یان وایي چې دوی په ایران او پاکستان کې په نشه یي توکو روږدي شوي دي او اوس چې دوی ته د درملنې موقع برابره شوې ده په دې ډېر خوښ دي. په دې اړه یو تحلیلي راپور له روح الله انوري واورئ. په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې دپاره څو میاشتې وړاندې د کونړ مرکز اسدآباد سره نږدې د څاګي په سیمه کې د غره په لمن کې یو روغتي مرکز پرانیستل شو. په روغتي مرکز کې د هیواد د پلازمینې کابل سربیره د نورو ولایتونو په لسګونو نشایان اوسیږي چې نیشو یې د بدن وینې تقریبا ختمې کړي او لامل یې رنګونه زیړ زبیښلي دي. دغو کسانو ته د درملنې ترڅنګ د لوبو او نورو ساتیریو په خاطر اسانتیاوې هم برابرې شوي دي. اوس مهال زه په روغتون کې د څو تنو سره ولاړم چې د روغتون آسماني رنګ جامې یې پتن کړي، سرونه یې خریلي. په دغو ناروغانو کې داسې هم شته چې په روغتون کې د نورو څخه زیاتې ورځې تېرې شوې دي او رنګونو کې یې یوه اندازه سوروالی پیدا شوی دی. خوښ ښکاري، خو داسې کسان هم شته چې رنګونه یې زیړ دي او داسې معلومیږي چې چا ترې په لوی لاس وینه ویستلې وي. لومړی به هغو کسانو سره خبرې وکړو چې د نشه یي توکو څخه د ژغورنې دپاره یې له نورو ډېره دوایي خوړلې او نن سبا یې په رنګ کې د خوښۍ نښې ښکاري.
زما نوم فرمان شاه، د ولایت ننګرهار ولسوالۍ چپرهار. تقریبا لس دولس کاله کېږي چې هیروین باندې اخته یم. لومړي ځل باندې داسې وخت طالبانو وخت و، دا زموږ په کلي کې د دې کاروبار کارخانه وه او مونږ په هغې کښې مزدوریم کوله او دا شی سره به م ګرداوه را ګرداوه او دام کار و دام ژوند و. بیا مشرانو ورته ویل چې تاسو داسې شي سره ټوکې مه کوئ، دام نیسي. دا خبره مونږ ته ګپ ښکارېده. آخر دا و چې معتادان یې جوړ شو.
مشهګل غلام سخي د تګاو د ولسوالۍ کاپیسا د ولایت اوسېدونکی پلم په سمرخېلو کښې ژوند لرم. نشته باندې خو زه په ایران کښې را واوښتم، ایراني بس کوله هم هغې سره مونږ لږ لږ هغه د آخرې
هغې باندې کوم ذکر راغلی
ایران کښې؟ ایران ته نو د شمار نه زیاتې بېخي بالکل ایران کی زیاد دلتا چا منگر آغلی دلتا منگر دیر اصودا جون تیر که دیر خیش پیم تیر کلی
نارنگ بلی سوالیم دا جلال آباد که ترزوی میو بس آغی پا نشار آوار آلم بس نو شکر دی دا اسپتال جور شرالو بس بس خی شکر دی خی جانی
چمرا وقت پار دی نیشه استعمال کرد؟
تقریبا نسی دری کالم مسکلی
هست. یو شمیر وای کله چې په راډیو کې واورېدل چې په کونړ کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې دپاره روغتون جوړ شوی، نو ډېر خوښ شول او روغتون ته خپله راغلل. خو داسې هم پکې موجود دي چې په زوره راوړل شوي دي. دوی وویل په لومړۍ ورځو کې ډېرې ستونزې ځکه درلودې چې د نشې د استعمال څخه منع وو او کله به چې پرې بېهوشي راغله زیات په زورېدل. خو د ډاکټرانو د پرله پسې هڅو او پوره پاملرنې په برکت نن له نیشې خلاص شوي او خوښ دي. کوم ناروغان چې ښه شوي وایي د نیشې د استعمال پر مهال ټولو خپلوانو دوستانو او د کور غړو به ترې نفرت کولو او هر چا به دا فکر کولو چې دوی ته د نږدې کېدو سره به ورته ضرر ورسېږي.
نشم کوله بس ټول به په غوسه وړه، بس کار خراب و. اوس دغه دی شکر دی جوړ یو، صحت هم ښه دی، ښه ټیټ یو. په وخت کښې زه خفه وم، ما ویله چې زه اوس دا شی پرېږدم، بس اوس دغه دی رالو پرېمخوسته کلک تصمیم هم کړی دی، رالو بس پرېمخوسته شو.
خپل ځان راته ښه نه معلومېده، ځکه راته ښه نه معلومېده چې نه د ورور خوښېږي، نه د پلار خوښېږي، نه د بچي خوښېږي، نه د ښځې خوښېږي. او صحت دې خراب وي، ژوند دې خراب وي، اقتصادي مشکل ورسره پیدا کېږي، د اعصابو مشکل ورسره پیدا کېږي، نور ورسره د انسان وضع خراب وي. نشه کښې پیدا نشته نو
د نشه یي توکو څخه د نجات موندنې په روغتون کې پراته کسان له ټولو هغو افغانانو چې اوس هم نشه یي توکي استعمالوي غواړي چې باید نور په خپلو اولادونو او کورنیو رحم وکړي، له هر ډول نشو لاس واخلي او له مخدره موادو څخه د ژغورنې روغتونونو ته دې لاړ شي.
نورو نشیانو نه مې دا غوښتنه ده چې نشه کې هېڅ پیدا نشته، حال چې دا ذهني دغه خرابوي، اقتصادي تاوان پکې دی. د ټولو نه مې دا خواهش دی چې ریشي او خپل ځان تداوي کړي، صحتونه یې ښه شي او خپلو بچیانو خپلو کورو ته صحتمند شي.
د هغې نه مې دا غوښتنه ده چې بس خپل کاروبار وکړي او په خپل پلار و مور خدمت وکړي، وطن ته خدمت وکړي. او د نشې ښه شی نه دی، باید چې دې نه ځان وساتي. بس
په روغتون کې پراته ناروغان اوس په دالیز کې د دې دپاره راټول شوي چې یوه شېبه سا تېرې وکړي. یو تن مخې ته د دوکړې په ځای د چایو سپین چای جوش او د اوبو سطل ایښی او پر هغې دوکړه وهي، یو بل یې په نڅا او نور یې په لاس وهلو بوخت دي.
د کونړ مو په دغه ولایت کې د مخدر موادو د معتادینو لپاره د درملنې له مرکزه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رپورټ واورید. دغه مرکز په کونړ کې تازه جوړ سوی دی او په مرکز کې د روغت بستر شویو ناروغانو خبرې خو تاسې خپله واورېدې. په هرات کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې د پراختیايي ادارې په مالي کومک د ادرسکن په ولسوالۍ کې د پولیسو د روزنې یو مرکز پرانستل سو. په دغه پروژه تقریبا یو کال کار سوی و او له دې وروسته به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا نوي پولیس پکښې روزل کیږي. البته دا د ادرسکن د پولیسو د روزنې د مرکز د ودانۍ دوهمه مرحله وه چې بشپړه سوه. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی رپورټ لري په دې ارتباط.
د امریکا متحده ایالاتو په څیر د پاسه 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت د هرات ادرسکن ولسوالۍ د پولیسو روزنیز مرکز د پروژې دوهم پړاو هم بشپړ ګټه اخیستنې ته چمتو شو. غرب ځون کې د صاحب پولیسو مرستیال قومندانې مناسبتي غونډه کې خبري اعلان ته ویلي یو کال دغه پروژې ساختماني چارو دوام وکړ. د درسي ټولګي په خونو سربیره د لوبو ډګرونو د استوګنې ځایونه د ډوډۍ خوړلو تالار د کانفرنسونو سالون او نورې بیلابیل اسانتیاوی په نړیواله کچه د کورنیو چارو وزارت په واکې پریښودي. د دغه پروژې د پرانست مناسبتي غونډې په مهال 200 وساتنمن او افسرانو ته بری لیکونه هم ورکړل شوې چې دلته شپږ میاشتې کورنۍ او د ناټو چوکاټ کې بهرنیو خونکو څخه زده کړې ترلاسه کړې وې. د هغوی یو شمېر سربازانو چې ازادي راډیو ته خبرې وکړې د روزنې بهیر څخه خوښ وې. وی ویل پرته د نړیواله ټولنې له حضور څخه هم د هېواد ساتنې وړتیا لري.
موږ کولای شو چې د ځان لار شو وظیفه کې او سړي سره همکاري وکړو. هم کولای شو د خپل وطنان عزیز او د نورو وطندارانو له خدمت وکړو.
چې هم وطن هستیم، هم وطن خدمت میکنیم. مونږ نه خوایم مثلا خارجي امنیت ما را بگیره.
د زوند پولیسو مرستیال قومندان زیا محمدی ویل خوونه د افغان خونکو له خوا دوی ته ورکړ شوی بهرني خونکو یو وازه د نظارت دند لرله زیاتې کده مرکز په اکمال کې په جاپان سربیره ایتالیا او د امریکا متحده ایالاتو مرسته ورسره کړی ده.
الحمدلله له هم توحید شوه.
لنی که مرغه و زمونږ د پولیسو زده کړې توحیدی شوې دي. اوس چې ما راپور ولوست پولیسو لومړنۍ زده کړې بشپړې کړې اتیا په سلو کې د دوهم پړاو پروزنه بوختي
درصد یعنی مرحله دوم آموزش کړتیر میکنن در تمام سوسو پولیس.
په هرات کې پادرسکان سربیره د پولیسو د روزنې مرکزونه شته چې د هیواد په کچه افسر او سربازان پکې روزل کیږي. د دغه مرکزونو د ټولو روزل شوو پولیسو ټول ټال ارقام نه دي څرګند شوی. خو د هیواد په کچه ویل کیږي یو سلو شپږ دېرش زره د پولیسو روزل شوی ځواک شته او تر روان کال پورې به مامورینو وایي دغه شمېره یو سلو اویا زره تنه ته لوړه شي. خو د یادولو وړ ده که څه هم د ادرسکن تعلیمي مرکز په سیدي هیواد بیلابیلو ولایتو کې جدید شمول پولیس سرباز شپږ تر اته میاشتې روزنه ترلاسه کوي. خو بیا هم د پولیسو په لیکه کې د بېسواده او قانون څخه د بې خبرۍ یو شمېر پولیسو د شتون شکایتونه شته.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو څخه د ټولو خبرونکو مطالبه د تفصیل لپاره لطفاً تاسو زموږ ویب سټ ته ورسئ. زموږ په ویب سټ باندې هر ورځ د ټولو مطالبه تفصیل خبريږي. البته هغه مطالب چې د سیمې او افغانستان د ورځې تر ټولو مهمه مسلې جوړوي. د ازادي راډیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو کولی شئ چې پر دغه ویب سټ باندې زموږ ټول خبرونې لایو هم واورئ. تاسو کولی شئ چې پر دغه ویب سټ باندې زموږ هغه ټول خبرونې چې په نورو ورځو کې تاسو نه دی اوریدلي لسره واورئ. تاسو د ازادي راډیو پر ویب سټ باندې د افغانستان څخه له بیلابیلو سیمو او د نړۍ له نورو ډیرو سیمو تاسو کولی شئ چې د عکسونو ګالری وګورئ. او سمجو بامیانو ته په بامیانو کې چې د بودا د دوسترو مجسمو د پلوی پنړی کې ډیر شهرت موندلی وو او له جګړو مخکې کلونو کې به هر کال زرهاو سیلانیان دغه ولایت ته د سیل لپاره تلل. په وروستیو کې د سیلانیانو د راجلبول لپاره بیا هڅې پیل شوې دي. البته د جګړو له پیل سره او د بودا د مجسمو له ورانېدو سره د بامیانو د سیلانیانو شمیر هم په بېسار ډول کم شوی وو. خو په بامیانو کې اوس بیرته د سیلانیانو د راجلبول لپاره هڅې کیږي. د بودا دغه دوه سترې مجسمې چې لس کاله مخکې وسلوالو طالبانو والو زولې له جګړو مخکې کلونو کې به یې لیدو ته هر کال په زرهاو بهرني سیلانیان راتلل. خو اوس ولې خلک بامیان ته ولاړ سي او په بامیان کې مسولین په څه هڅه کوي چې دغه سیمې ته سیلانیان راجلب کړي؟ په ولایت کې د مسولینو په وینا دوی د سکی د ودی او د دې ورزش د مینوالو لپاره د امکاناتو د برابرولو لپاره هڅه کوي چې سیلانیان الته زیات سي. چارواکي او دغه ورزش تنظیمون کې هیله مندي چې دوی به بیا وکولای شي چې د سکی وهلو مینوال دغه ولایت ته جلب کړي. د دې مسالې په ارتباط یو تفصيلي رپورت فريدي هود سیفي برابر کړی دی.
بامیانو چې د بودا د سترو مجسمو لپلوي شهرت موندلې د سیلانیانو د راجلبولو لپاره د نوو هڅو په ترڅ کې د سکی د ورزش لپاره سیلانیان راجلب کړي. طالبانو لس کاله مخکې دا مجسمې په بمونو والو زولي. د افغانستان دغه مرکزی ولایت امنیت که څه هم خده خو بیا هم په دې هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ښایي د بامیانو درو ته سفر کول خطرونه هم له ځان سره ولري. که څه هم په بامیانو کې د سکی د وسایلو او د غونډیو څوکو ته د ختلو لپاره د هوایی لفتونو یا زنګوګانو د کمښت ستونزې شته، خو د سکی د صنعت تنظیمونکي بیا هم هیله مند دي چې د دغه ولایت طبیعي ښکلا او لاسنوهلې طبیعت به ډیر خلک په تیره بیا هغه سیلانیان چې خطرونه په ځان مني ځان ته راجلب کړي. په دې وروستیو کې د سکی له ورزش سره د افغانانو علاقه مندي هم زیاته شوې او حتی په کابل کې یو شمیر اوسیدونکو خوځو چې ځان یو څه آزاد احساسي په ټولنې کې د جاري دودونو او انعناتو خلاف چې ښځې باید په عام محضر کې په حجاب کې ښکاره شي دغه ورزش ته مخه کړې ده. یو دیرش کلن بریتانوی هنری چارلز چې په افغانستان کې له یوې امنیتي کمپنۍ سره کار کوي او په بامیانو کې تل سکی وهي وایي په امریکا او اروپا کې په وروستیو کې ډیرو خلکو بیرته د پخواني سکی وهلو دود ته مخه کړې، یعنی د سکی له مشخصو ځایونو پرته چې پکې پر جوړې شوې مشخصې کرښې لسګونه کسان له غونډۍ د پاسه ځان راخوشي کوي په غونډیو کې په آزاد ډول سکی وهلو ته مخه کړې ده. هغه وای د بامیان ولایت د سکی وهلو دغه ډول ورزش ته برابر دی. تاسو د تازه واورو پر سر چې مخکې پرې څوک نه دی تللې له 2.5 متره ارتفاع څخه د غونډیو د پاسه ځان راخوشي کوئ چې د سکی لپاره ښه مناسب دي. په بامیانو کې د سکی د ورزش د ودې لپاره د 1.2 میلیون ډالر په ارزښت یوه پروژه په 2008 میلادي کال کې د آغا خان فاونډیشن په مرسته او په دې ولایت کې د نیوزیلند نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ پیل شوه. سیمه ایزو چارواکو هم د دغه پروژې ملاتړ کړی او هیله مند دي چې سکی او توریزم به په مجموع کې د دغه بېوزلي کرنیز ولایت له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. تیرونه د ملګرو ملتونو کلتوري مؤسسې یونسکو هم ویل چې غواړي په بامیانو کې څو موزیمونه جوړ کړي چې په هغو کې به د بودا د نړول شویو مجسمو پاتې ټوټې وساتي. مخکې له دې چې شوروي پر افغانستان یرغل وکړي، بامیانو ته به د کال شاوخوا 15-20 زره سیلانیان ورتلل او د بودا د سترو مجسمو او نورو تاریخي آثارو لیدنه به یې کوله. د سیلانیانو په ډله کې یوازې 10 زره به جاپانیان وو. تیر کال د سیلانیانو شمیر شاوخوا 3300 کسانو ته رسیده چې 815 بهرنیانو او د دوی اکثریت همغه کسانو چې په افغانستان کې په کاروبار بوخت دي. د آغا خان فاونډیشن وایي د غشمیر مخ په زیاتېدو دی. که څه هم په بامیانو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت نښې دومره نه لیدل کیږي ځکه د دې ولایت استوګن هزارګان دي چې له طالبانو سره زړه دښمني لري، خو دې ولایت ته تلونکي ځمکې لارې ناامنې دي چې سیلانیان له ورتګه بې زړه کوي. د بامیان ولایت د چارواکو له ژمنو سره سره تر اوسه دې ولایت ته د غزیدلو لارو ستونزې نه دي هوارې شوې. له کابل دوه اساسي لارې دې ولایت ته ورځي چې دواړو کې د ماینونو او د سړي تختونکو خطر زیات دی. بامیان ته له کابل هوایي کرخه هم تر اوسه نه ده فعاله شوې. ډیر خلک چې دې ولایت ته ورځي د ملګرو ملتونو یا د لویدیځو سفارتونو لخوا له اجاره کړو الوتکو څخه کار اخلي. د بامیانو مرستیال والی حاجی قسیم کاظمی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې دولت ورسره د څو الوتکو د مرستې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د دغو مرستو څرک نه لیدل کیږي. د دې ولایت په مرکز کې د هوټلونو وضعیت هم چندان سم نه دی. له 300 فعال هوټلونو څخه یو هم څلوري ساعته برېښنا او اوبه نه لري. پر دې سربیره هیڅوک هم نه پوهیږي چې وروسته له هغې چې بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له دې هېواده وځي د دغه ولایت امنیتي وضعیت به څنګه وي. د لویدیځو منابعو په اساس بامیان د افغانستان د هغو لومړنیو ولایتونو په کتار کې دی چې بهرني ځواکونه به د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري. د سید شاه په نامه د بامیانو یو تنکی ځوان چې په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د سکی ورزش ته مخه کړې وایي د امنیت په اړه ډیر اندېښمن دی چې ښایي له دې هم خراب شي او په دې توګه به یو ځل بیا د سیلانیانو د جذب د یو مرکز په توګه د بامیانو هیلې مړاوې کړي. سید شاوی که بهرنیان خپل مرستو ته دوام ورکړي، مونږ بدلته یو ورځ د سکی د ورزش دی او مرکز جوړېدو شاهدان اوسو، خو تر هر څه مهمه ده چې لمړی سوله ټینګ شي.
د ازادي راډیو خبرونه یوري په کندز کې انتحاري حمله شوې ده. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په دې حمله کې به د رسیدلو زیانونو په ارتباط په څو دقیقو کې معلومات وړاندې کړي، خو سملاسي د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فريده هوټ سیفي وایي.
افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی له ځانګړي استازي سره په کابل کې خبري وکړي او موافقه وشوه چې په بن کې د افغانستان په اړه د راتلونکي کانفرنس لپاره د څلور کاري ډلې جوړ شي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې تیر شپه د ائتلافي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه تنه مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا ماینونه او د ځانوژونکو حملو وسکټونه یې جوړول نیول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند په ګریشکول وسوالۍ کې د ملي اردو درې تنه پوځیان د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د ایکو د اقتصادي همکارۍ سازمان دوه ورځنی فرهنګي کانفرنس نن په کابل کې پای ته ورسیده. په دغې غونډې کې د افغانستان، ایران او تاجکستان د فرهنګ له وزیرانو سربیره د ځینو نورو هیوادونو استازو هم برخه درلوده. په جاپان کې د هغې اټومي بټۍ چارواکي چې د جمعې په ورځ د زلزلې او سونامي له امله سخت زیانمنه شوه وایي د دریم ریاکتور سړوونکی سیستم هم له کاره لوېدلی. ویل کېږي په زلزله ځپلو سیمو کې په درې راتلونکو ورځو کې د نورو سختو زلزلو امکان شته. د عراق په دیاله سیمه کې یو پوځي بارک ته نږدې نن په یوه موټر کې بم وچاودېده. په پیښې کې لږ تر لږه اته کسه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پاریس کې د لیبیا د وسلوال اپوزیسیون له هغو مشرانو سره ګوري چې د نړۍ په مشرانو یې په لیبیا کې په الوتنو د بندیز لګولو د یوه زون د رامنځته کولو لپاره فشارونه زیات کړي دي.
په جاپان کې زرهاو تنه د زلزلې په ورستیو ټکانونو کې مړه او زخمیان دي او ګڼ شمیر خلک ورک دي. د جاپان په اټومي بټیو کې د ورستیو چاودنو چې ویره ده زرهاو تنه به پکښې کې وژل شوي وي. تاسې زموږ پر ویب سایټ باندې تازه عکسونه او د ویډیو مجموعه لیدلی سي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به په جاپان کې دغه ورستی طبیعي آفت له امله درامسته شوي زیان په ارتباط رپورټونه واوري. خو سملاسي له کندوز رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبريال نور محمد سهيم وایي چې په کندوز کې انتحاري حمله شوې ده. هڅه کوو چې له ده سره خپل ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو او له هغه ځای تاسو ته معلومات وړاندې کړو، خو تر هغو پورې به له کابله نور محمد سهيم له کندوز را سره د ټلیفون په لاین کې دی. بله، په کندوز کې انتحاري حمله شوې ده سهيم صاحب.
بله،
په کوم ځای کې شوې؟ په کوم ځای کې حمله شوې ده او نور معلومات شې دي؟
معلومات خو تر اوسه پورې دقیق په لاس نه دي راغلي، خو په کندوز کې د سپینزر په چمن کې، د کندوز ښار په لویدیځ پلاو د سپینزر په چمن کې دغلته د ملي اردو د جلب جذب یو مرکز دی. په دغه مرکز کې کوم انتحاري ورننوتلی او چاودنه شوې ده. جزئیات تر اوسه پورې موږ ته معلوم نه دي. ساحه کلکه کلابنده، حتی ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې نږدې ورشي. په هر صورت موږ په دې هڅه کې یو چې د پیښې جزئیات واخلو.
مننه سهيم صاحب. درنو دوستانو، تاسو له کندوز د ولایت کې د انتحاري حمله رپورت واورید. نور جزئیات لکه څنګه چې تاسو واوریدل نه دي معلوم. انتحاري حمله شوې ده، خو ویل کېږي چې د حمله سیمه کلابنده او حتی ژورنالیستانو ته د ورنږدې کېدو اجازه نشته. نو د معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې به تاسو سره حتما معلومات شریکو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
اوس په کابل کې د نن ورځې ځینې ورځپاڼو ته حمید مومند ځغلنده کتنه وکړي.
پا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه کورنۍ، سیمایز او نړیوال دریځونه او په هیواد کې د قانون ماتونې اسباب هغه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو د نننو ګڼو مهم مطالب جوړوي. د ملي ارمنه دولت ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د ولسمشر کرزي پر وروستیو څرګندونو سخت انتقاد کړی او لیکلي چې بهرني ځواکونه د طالبانو په خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم ورځپاڼه د ولسمشر کرزي دا نظر تاییدوي چې د جګړې اصلي لاملونه په پاکستان کې دي، خو ورځپاڼه لیکي چې طالبان د همدغو پاکستانیانو په حکم د هیواد په کلو بانډو کې تجمع کوي. د ورځپاڼې په باور که د هیواد ناامنه ولسوالۍ په خپل حال پرېښودلی شي، نو ممکن د تروریزم په خلاف روانه جګړه ټکنۍ شي او دغه پدیده یو ځل بیا پیاوړی شي. خو خدمتګر نه دولت ورځپاڼې بیا د دې برخلاف لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې په دوام هغه کړۍ ټینګار کوي چې خپل سیاسي حضور په سوله کې نه ګوري. ورځپاڼې لیکلي چې د جنگ په منطق ټینګار هم کورنۍ او هم بهرني بودونه لري چې دواړه خپل ځانګړي اهداف تعقیبوي او خپل شخصي ګوندي او قومي ګټې پالي. خو ورځپاڼې په هیواد کې شتو واقعیتونو ته په اشاره چې په ترڅ کې د جګړې له لارې د ستونزو د حل هڅې بې نتیجې ثابت شوې، لیکلي چې اوس نړیوال هم په دې قانع شوي چې جګړه د حل لاره نه ده. خدمتګر لیکي چې سوله د ټولو افغانانو هیله ده او هر هغه څوک چې د دوی دا هیله له منځه وړي هغه د ولس خائن ده. په افغانستان کې د قانون ماتولو اسباب او د هغې کورنۍ او بهرني اړخونه بله مهمه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخیستې ده. ویسه خپلواکې ورځپاڼې په افغان دولت او نظام فشارونه له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو تر ټولو بدنام اړخ بللی او لیکلي چې دغه کار په هیواد کې د نظام د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د بهرنیانو تر ټولو ستره تېروتنه دا ده چې دوی له پیله په افغانستان کې د اصولو، قوانینو او ادارو د ملاتړ په ځای د افرادو ملاتړ کړی چې په لکه ادارې او افراد دواړه بے باور شوی دي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د معترضه کاندیدانو دا ادعا هم راغستې چې ځینې لویدیز ډیپلوماټان دا هڅه کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون مشر له زندان نه وژغوري. خدمتګار هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلي چې بهرنیان اوس هڅه کوي چې د ځانګړې محکمې د پریکړو د پلي کولو مخه ونیسي. ورځپاڼې روان حالت د قانون ماتونې یو داسې پړسوب بللی چې ممکن په هیواد کې د نړیوالې ټولنې څو کلنې لاسته راوړنې تر پوښتنې لاندې یوسي.
په خوست ښار کې د تفریحي پارکونو، د مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو او د افغانستان د حکومت په مالي مرستو د نړیوالې ټولنې په کومک د بیا رغونې د پروژو د عملي کېدو څخه د خلکو د خوشحالۍ په ادامه د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د یو یادګاري څلی د جوړولو په اړه یو ځانګړی رپورت برابر کړی دی. په سیمه کې خلک او په خاص ډول مخور او سپینجری وایي چې د دې ډول یادګاری څلی له جوړېدو سره په سیمه کې د یو مثبت شخصیت د کارونو ستاینه شوې ده. دا چې دا څوک دی او د چا په یاد دغه یادګاری څلی جوړ شوی، د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر له خوست رپورت لري.
کته هم چې د ښار په مرکزی برخه کې د تفریحي پارکونو په جوړېدو سره خري چاپیریال نوی او ښایسته بڼه خپل کړي، خو ډېرې خوستیان د خدای بخلي نائب الحکمه فیض محمد خان لوګری د یادګاری څلی د مهمې او بارزښته پروژې پر جوړېدا باندې زیات خوشاله ښکاري. د معلوماتو له مخې مرحوم فیض محمد خان لوګری د ظاهر خان د سلطنت په دور کې له 1303 هجري لمریز کال څخه تر 1309 کال پورې د لوی پکتیا د نائب الحکمه په توګه دنده ترسره کړي. د خوست خلک وایي خدای بخلي جنرال فیض محمد خان لوګری د هیواد او خلکو سره بې کچې مینه درلوده او د لوی پکتیا په تیره بیا د خوست د آبادۍ، سمسورتیا او د معرف د پرمختیا لپاره د زړه د اخلاص او نه هېریدونکي خدمتونه کړي. د سیم سپینګری چې د خدای بخلي فیض محمد خان لوګری سره یې لنګدې ناسته ولاړه درلوده، وایي چې نائب الحکمه فیض محمد خان لوګری د خوست د نوي ښار بنسټ کېښود او د ځوانانو د زده کړو او مسلکي روزنې لپاره یې د ګرغښت او میخانیکي لیسې ودانۍ جوړې کړې. د دوی په وینا مرحوم فیض محمد خان لوګری په ډېرې هوښیارۍ سره د اشار پدود، د منګلو، زدرانو او تڼیو د لری پرتو غرنۍ سیمو ته سړکونه وغځول او نوموړې سیمې د خوست له ښار سره ونښلولې. د خلکو وینا ده چې خدای بخلي نائب الحکمه فیض محمد خان لوګری د خوست د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختیا لور ته هم ځانګړې پاملرنه درلوده او د ده په هڅو سره د میوه لرونکو ونو ګڼ شمېر باغونه جوړ شول چې ښې بېلګې په خوست کې د فارم، امیرانکوټ، میلمکوټ، بالاکوټ او ځینې نور د یادولو وړ دي. د مومن خان په نوم د خوست د زدرانو طالبانو د سیمې وطن سپینګیری چې د خدای بخلی نائب الحکومت سره یې نوکری درلوده د هغه د هیوادني احساس او فعالیتونو په حق لراته داسې قصه وکړه.
فیض محمد خان دومره خدمت کړی دی په خیز کې، ده په خدمت کې نشي رسیدلی، پروژې بوغنۍ جوړ کړي دي، پرم بوغې جوړ دی، د بار بوغې جوړ دی، آکټۍ جوړې کړي دي، میخانیکي جوړ کړی دی، دکانونه جوړ کړي دي، خلکو ته نمرې ور کړي دي، نه جنگ نه جدول. پاکستان ته بالکل تمبې نه پرې شوې. وخون بری مینوال کتروش پہ سوتل پاکستان نہ دس زون سوتلو لکه ویر نه چ زون سوتے سڑک چیر کړل منګالو سڑک چیر کړو د ګرینا ملیم متړل دی به د تاریخ رنده ده جو جناخ کینن گنه وساشتا دومره حق کوری کړای ده چې تان چې مرزي کولای ولا کا په افغانستان کې څه ورته دي.
د خوست ښار په مرکزی برخه کې د مرحوم فیض محمد خان لوګری دی یادګاری چلی او داغه پنوم د وارد پرنيست په مراسمو کې په خوست کې ګنش میر مشت لوګریانو هم برخه درلوده. سوتنې په خپل سرګندونو کې دی ولایت د خلکو او محلي ادارې څخه لدی عمل چې د خدای بخلی فیض محمد خان لوګری ته د ملي شخصیت په حیث په درنستر غوښتل او د هغه د تلپاتې کارنامو په درناوي یادګاری چلی جوړ کړ. د لوګر د اوسیدونکو په استازیتوب مننه وکړه او زمینې داسې وویل.
فلیمان شاه د سرخ د ولسوالۍ د لوګر د ولایت اوسیدونکی یم. زه ویاړ لرم چې د فیض محمد خان په چاو کې د دې عکس جوړول شوی دی. د خوستوالو دولت نه، د خوست د حکومت نه، د خوست د خلکو نه ډېر مننه کوم چې د دې د تاریخي ویاړ او تاریخي کورونه هېر کړی نه دي او د دې د ښه کورونه په خپل وزن کې ساتلی ده او دې ته موږ ویاړ دی او د ټولو خوستوالو ویاړ دی چې د دې عکس هلته نښولی دی او د دې چې د دې په نامه مناره جوړ کړی دی او د دې په نامه یو چوکې ونه مول شو د فیض محمد خان لوګری په نامه د افتخار وړ دی. د موږ ته د افتخار، د خوستوالو ته ټول د افتخار وړ.
زما نام عبدالستار ده. زه د ولی صاحب محترم شاه صاحب د خوست د ټول خلکو نه ډېره مننه کوم چې یو مناره د فیض محمد خان د شایسته خدمت په خاطر مسامحه کړې ده. ډېره مننه.
د خوست د ښاروالۍ رئیس انجینر جهانګل هم په خپلو خبرو کې د خوست د سرحدي سیمې د غوړېدا او پرمختګ په لاره کې د خدای بخلي نائب الحکومه فیض محمد خان لوګری تر سره کړي غوره خدمتونه نه هېرېدونکي او د ستایلو وړ وبلل.
فیض محمد خان په پکتیا کې په هغه وخت کې یو تاریخي شخصیت وو، د قدر وړ کارونه یې کړي دي او فیض محمد خان د یو شخصیت په توګه خلک پېژني. مدني ټولنه زیاته غوښتنه وه چې د فیض محمد خان په نوم باید دلته یو مینار وي. نو موږ هم ولسونه تقاضا وه، ښاروالۍ ریاست دا لازمه وګڼله چې ولسونو غوښتنو ته باید ځواب ورکړي او په دې نوم باندې دا څلی جوړ کړي.
د معلوماتو له مخې مرحوم فیض محمد خان په 1273 هجري لمریز کال کې د لوګر مرکز د کولنګار په کلي کې زوکړه کړې او د فوزي زده کړو وروسته د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ علاقدار وټاکل شو او بیا په 1308 هجري لمریز کال کې د بدخشان ولایت نائب الحکومه شو. خدای بخلی په 1309 کال کې د غازی شاه محمود خان په امر د شمال ولایتونو د عمومي قماندان په توګه په دنده وګمارل شو. مرحوم فیض محمد خان چې د سلطنتي کورنۍ لپاره یو د باور وړ جنرال وو په 1303 کال کې د لوی پکتیا نائب الحکومه وټاکل شو. دته په لوی پکتیا کې د غوره فوزي او ملکی خدمتونو له کبله د شاهي کورنۍ لوري د ډګر جنرالي رتبه ورکړل شو. خو د دندې په وروستیو وختونو کې خدای بخلی ته په لوی پکتیا کې سخت دماغي ناروغي ورپېښه شوه چې بیا وروسته د همدې ناروغۍ له کبله ومړ. روح دې ښاد وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو له خوست څخه مو د امیر بهیر رپورت اورید. په خبرونه کې ورسته د میرمنو لپاره ځنګړی پروګرام لرو، خو په یاد ولرئ چې د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به تاسو ته حتما په کندوز کې د نننۍ انتحاري حمله له جزئیاتو خبر درکو.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پلیږي. غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی. درنو ریتونکو په سلامونه مول منځو.
خوشاله یو چې دا د دیوی ونی په تیرې دو یو سلی بیا له نیم نړۍ سره ستاسو په خدمت کې یو. په روان خبرونه کې به لومړی د خصوص لپاره د امن د کورونو او په همدې اړه د افغانستان د دولت او نړیوال موسسو ترمنځ د لانجې حل درکړو.
ظلم بود سرم ایجامدم روسی نکردم دختری خانه است کزین مال شده.
بیا به دیوی داسې میرمنې د زړخواله واوري چې د ژوند هرې سختۍ ته ځان سپر کړی چې په خپلو بچیانو ښوونځی ووایي.
خپل ځان مې د بچو د سر صدقه کړم. غواړم چې خپل بچي او زامن خو به مې څه کوي څه پرېږدي لورګان به مې سل په سلو کې باید ورسیږي.
خو د دې تر څنګ د ښځو په باب څو خبرونه هم لرو چې اورېدلې مه هېروئ. یاد شوي مطالب زه شریفه صافۍ تاسو وړاندې کوم. د شمیرو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د ښځو لپاره د امن یولس کورونه فعال دي چې ټول ټال 212 ښځې پکې ژوند کوي. د ښځو لپاره د امن دغه کورونه د طالبانو تر سقوط وروسته د یو شمیر نړیوالو موسسو په مرسته په دې موخه جوړ شول چې هغه میرمنې پکې خوندي شي چې د کورنیو تاوتریخوالي سره مخ کیږي او خپل کورونه پرېږدي. زیاتره هغه ښځې چې د امن په دغو مرکزونو کې میشتې دي په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوي او له کوره تېښتې ته مجبوره شوي دي. په کابل کې مو د امن په یوه کور کې یوه اوسېدونکې میرمنه چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي وپوښتله چې ولې خپل کور پرېښی او څنګه دلته میشته شوې ده.
رفت ما میشه که ایجا آمدیم شونت خانه بود سرم ظلم بود سرم ایجا آمدم
و میشتی که چه دلتا را غلیما کورنۍ تاوتریخوالی را باندې و واده مې نه دی کړی. د کور جلی ما د ډېر ظلم له لاسه راوتلی یم. اوس دلته هېڅ ستونزه نه لرم. قضیه مې حل شوې خو غواړم همدلته پاتې شم. که کور ته لاړه شم نو وژنې مې ژوند مې په خطر کې دی.
اوس د امن دغه کورونه د هغو موسسو لخوا اداره کېږي چې له نورو نړیوالو موسسو نه بودیجه ترلاسه کوي. ښځې د ښځو لپاره یوه له همداسې موسسو نه ده چې یو شمېر د امن کورونه په دوی پورې اړه لري. موږ د یادې شوې موسسې له مشرې لیلا حیات نه پوښتنه وکړه چې د دوی لخوا د امن په جوړو شوو کورونو کې څومره ښځې ژوند کوي او د قضیو په هوارولو کې دوی څه ډول مرسته کوي. هغې وویل
تقریبا موږ 15 مېرمنې لرو چې له حقوق بشر او له حساب قضات و عدلی و مختمر فیسوی د خپل خرز د وزارت له طریقه او د خزی خدزی سی مشکلات په کور کې لري. موږ د دفتر سده په دوه بخش کې کار کوي. یو بخش د مشوره دهی ده او یو بخش د وکلای مدافع ده. مشکل موږ اخلوسیدیم اومده مشکل چی شیده. مثلا یو خانم ده خاوند نفقه ورته نور کوي. دا باید نفقه په دین اسلام کې ملي دي او په قانون مدني افغانستان کې ملي دي. نفقه په نارینه باندې ده نو دی غل خطر دي ته وکیل مدافع ورکو دي محکمه له طریقه نفقه ورته اخلو. او بعض خدزی مثلا نازي د خشونت فامیلیا تاو تریخوال څخره دي. موږ کولای شو ته کارمند اجتماعي په واسطه باندې د دې فامیلونو راوغړو د مشورې سره واخلو او هغه حق سي په دین اسلام کې او په قانون مدني کې ده هغه موږ مدې متوجه کوو غته او په ډیره خلاره او په ډیره خه طریقه باندې بیرته زمينه مساعد کوو چې دا کزه بیرته خپل کور ته ولرسي او تقریبا دی او کل دی پر به موږ پیګری کوو.
سره لدی چې کله نا کله د امن په یاد شو کورونو کې د شته ستونزو په باب خبرې د دغه کورونو له دیوالونو بهر هم انګازي کوي. خو د امن د کورونو چلوونکي موسسې وایي چې دوی په دغه کورونو کې د میشتو ښځو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي دي. میرمن لیلا حیات یو ځلی بیا
مشخص پروګرامونه لرو تاسو موقعتونه لرو سي هغه څوک سواد نه لري موږ هلته په حساب صنف دي سواد موزي لري او بل موږ مربافي خیاطي زیورسازي لیف بافي په زم کې قران شریف او دنیا دغه ورته زده کوه ته ختمونه د قران شریف د خپل حالت کوي او په زم دي زه کې لایف سکیل یا مهارت های زندگی سی یو خدای څنګه کولای سي چې ډیره خمیرمون ډیره مور پکور کې وسیږي دا ته ورزش پروګرام موږ ورته لرو.
په وروستیو کې رسنیو داسې راپورونه ورکړ چې د افغانستان حکومت او په خاص ډول د ښځو چارو وزارت غواړي د امن د یادو شوو کورونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي چې د همدې خبرې پر سر د افغان دولت او نړیوالو مرستندویو ادارو ترمنځ د لانجې خبرونه هم ورکړ شول. موږ د ښځو چارو وزارت د حقوقو رئیسه قاضي فوزي امینی وپوښتله چې له ډېرو کلونو وروسته څنګه له دوی سره دغه فکر پیدا شو چې د امن د کورونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
موږ د ډیر هغه پراګندګیونه او د نور تهدیدونه چې خزو سره دی چې که دوی بودیجه ختم شي نو به دا خزی چیرته ووسی دولت خپله تجویز ونیول چې دا باید د خزو وزارت هم په دې باندې کار وکړي او دا پروسه موږ لږ سره تسریع وکړه. سبب دا شو چې دا مصوبه صادره شو او د خزو وزارت وظیفه واخیستل او مسؤلیت واخیستل چې د دې باید تشکیل او بودیجه او په دې شیونو باندې کار وکړي او هم زمان تغییر دا زموږ مقرره چې دا تنظیم کوي د اجرات او د فعالیتونو په دې مرکز کې چې څه فعالیتونه کیږي څه برنامه مونږ دې ته ولرو او څه طریق نه څه اوس پروسه همغه پروسه ده چې د ښځو وزارت اوس هم دا قضایاوی اخلی او انجوگانو تای ورکی او اغوی سر پروتوکول لری او دا د محاکمو نه دا سرانوالی نه طول کیسونه یا طول قضایاوی چی رازی او معرفی کیگی دا دا خز وزارت تا معرفی کیگی اغا وقتم هم دا غا پروسه با جریان لری انشالله او سه مشکلات انشالله نشته ده زفکر کم چی اصلا کم تغییر برا نشی او زمون اصلی هدف هم دا غده چی سه انجو باید کار بکی خو مونگ دا اغوی دا فعالیتونو نه او دا شجاعت نه مونگ دیر دیر منه نکو دا اغوی نه چی پر تراتو کالو پوری اغوی مونگ سره و او با دا اغی نم امکان لری چی اغوی مونگ سره همکار و وسی
د ښځو د دفاع سازمانونه او د امن کورونو چلوونکي مؤسسې وایي که چیرې دولت د دغو کورونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي نو له دې سره به په یادو شوو کورونو کې د میشتو میرمنو ستونزې لا زیاتې شي. خو د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې دوی کره شواهد لري چې د امن په دغو کورونو کې ډېرې ستونزې شته. قاضي فوزیه مو وپوښتله چې د دوی او مرستندویو مؤسسو ترمنځ دا ستونزه او اختلاف څنګه او ولې رامنځته شوی دی.
سه مشکلات چې په دې وروستیو کې راپیښ شو او څه غلط فهمي و چې زمونږ او د هغوی په ترمنځه لږ زره هغه شو او دا مطبوعات لږ زره هغه وکړه مونږ سره دا خبره ده چې باید توضیح ورکړی وای مونږ دغه خلکو ته چې اصل هدف زمونږ دغه دی. هغوی لږ زره غلط فهمي پیدا شوه او هغوی اوس فضل د خدای دی څه مشکل نشته دی ټول توضیحات مونږ هغوی ته ورکړي دي او روان ده او پروسه همغه پروسه ده هیڅ تغییر پکې نه راځي. وسم د خزو وزارت هغوی سره کومک کوي او ان شاء الله په آینده کې هم دغه روان د خزو وزارت سره.
خو د سلوخي پر دیر شمه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې دا من هغه کورونه چې ښه کاری کړي حکومت په ملاتړ وکړي خو د امن د یو شمېر هغو کورونو د مدیریت مسولیت به افغان حکومت په غاړه واخلي کوم چې پکې ستونزې شته. ویل کیږي چې د ښځو په دغه امن کورونو کې چې اوس مهال د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو لخوا اداره کیږي کونډې له کوره شړل شوې او نورې بېوزله ښځې ژوند کوي چې د ورپېښو ستونزو له اوارۍ وروسته بېرته خپلو کورونو ته استول کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په افغانستان کې هسه هم د خوځو ژوند له ستونزو تشنوي خو بیا چې له دې سره خزې په سر سوری ونه لري او بیا یې خاوند ملاتړ ونه شي کړی نو دا ستونزې سل هم زیاتې شي. دیرش کلنې جګړې د زیات شمېر افغانو میرمنو له سرونو د هغوی سوری واخیستل او یو شمېر نورو ته یې میړونه او د دوی نارینه داسې شل شوت کړل چې نور نو نشي کولی د خپلو کورونو ملاتړ وکړي. دغه ډول میرمنې له بلا ستونزو سره مخ دي چې د دوی ژوند یې ورتریخ کړی دی. د کابل په باغ زنانه کې د فریدی په نوم یوه میرمنه سماوت لري چې خلکو ته تازه چای دموي او باغ ته راغلي میرمنې د دې په وړه سماوتګي کې تر چای څښلو برسیره دمه کوي. په افغانستان کې د ښځینو لخوا د سماوت چلول یو نوی کار دی. هغه مې وپوښتله چې څنګه دغه کار ته مخه کړې ده.
درې کاله کېږي چې دلته کار کوم او همیشه قراردادتن میانې چار څوک راځي او د فضما ته راځي چای څښي. بیرون مې سماوت ښه دی کومه غرفه کوم دوکان چې نه لرم چې زه ورسره کلچه مثلا شیر چای یا کوم بل څه وکړم. شکر په همدغه باندې مې ګزاره کېږي. زیاتره یعنی نورې ورځې پنجشنبه او جمعه کار اوسېږي. دا نورې ورځې کې دومره کار نه اوسېږي. ما د ارزان قیمتو نه راځم بیا نشم کولی چې لار کې رامي وباسم که نه چې بیا جمعه او پنجشنبه راشم بیا لږ زر غلیمت شي.
د چی د مولو کې بل څوک کوم ماشوم دیم در سره کومک کوي او که نه تنه یوازې دا کار کوي؟
نه دوی مې راسره کومک کوي جمعګي او لور مې راسره کومک کوي. زما پلار سره په یو کور کې اوسېږي. ما سره مې مور دا ډېر کومک کوي چې زما بچي ساتي. بیا بچي مکتب کې دي نو سبا زه تر غرمې پورې مکتب کې دي. پس دغه نه مدرسې ته ځي قرآن شریف د ترجمې سره زده کوي. بچي مې هلته ځي تر درې بجو پورې. پس دغه نه چې بیا راځي کور کې بیا به خپل درسونه کې مصروفه وي. نو
د دغه میرمنې خاوند په جګړو کې معیوب شوی او اوس نشي کولی خپله میرمن او څلور بچي له مالي پلوه حمایه کړي. خو فریدی همت له لاسه نه دی ورکړی او د یوې مړۍ حلالې روزۍ د ګټلو لپاره همدا سماور چلوي. نوموړی مې وپوښتله چې د خپلې راتلونکي په باب څه فکر کوي او لویه هیله یې څه ده.
د یعنی ما ته چویل چې ته کار کې دا ستا ډوډۍ ورکول په میړه باندې فرض دی، مګر مې بیرته په جواب کې ویل چې صحیح شو چې د ښځې ډوډۍ ورکول په میړه باندې فرض دی، مګر د اولاد تعلیم تربیه او ډوډۍ ورکول په مور پلار باندې فرض دی. په دې خاطر منځ کار کوم او یوازینی خواهش بیا هم دا زما چې اولادونه مې ښه ورسیږي. باید چې مشر زوی مې شکر لس کلن دی، په مکتب کې دی، پنځم صنف کې دی، اول نمره د خپل صنف دی، بله لور مې په درېیم صنف کې دی اول نمره ده، بله لور مې په دویم کې دی هغه هم اول نمره ده. خپل ځان مې د بچو د سر صدقه کړ، مقصد غواړم چې خپل بچي زامن خو مې څه کوي څه پرېږدي، لورګان به مې سل په سلو کې باید ورسیږي.
فریده وایي زه خو سواد نه لرم، ځکه خو له دولت نه غواړم چې زما او زما په شان د نورو زرګونو بېوسو ښځو ته باید د دایمي کارونو پیدا کولو ته پاملرنه وکړي، څو وکولی شي خپل بچو ته حلاله ډوډۍ وګټي.
یو سم محیط را د برابر کې، مثلا یو ښه میله ځای کې اوسېږي، زموږ فروش او کار هم ښه کېږي، مګر د ټولو نه مهمه که داسې فابریکا او یو کار مال جوړ کړي چې دا مو غونته بې سواده ښځې هلته دایمي کار وکړي او د خپل د زندګۍ مخکې اوسي بېتره به اوسېږي. د ژړا نه چې نه بودېږي یا د دې نه چې په کور کې کښېني ووایي چې ولا شرم دی د باندې نه وځم، خلک به خبرې وکړي، د اولادونو آینده دې خپله په نظر کې ونیسي. سبا نه که مازګر پر کور کې بېکاره کښېنه، ملا کې څوک راځه ټکیه کښې، نن ته په کور کې بېکار نهسې، د یوه روپۍ ونیسي او نه را کوي نه نه چوک چاته ورکوي، فقط خپل لاس چپلای کی او خپل لاس وګټي، دا چا د انسان ډیره به تر خبره ده.
کتون کی پدی باور دي چې د افغانستان دولت او هغه مرستندوی ادارو ته چې هر کال د خزو پونم میلیونونه ډالر لګوي، په کار د چې پرزند بس یکی دول لپاره افغان خزو ته د دایمي او مطمئنو کارونو د پیدا کولو پروژو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. عزت منو اوریدونکو، او اوس به هم د خوځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شئ.
د هرات ولایت د چرنوالۍ مشره میرمن ماریا بشیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې جایزې په ګټلو بریالۍ شوې چې هر کال د نړۍ زړور ښځو ته ورکول کېږي. دغه جایزه هغو میرمنو ته ورکول کېږي چې په سختو حالاتو کې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره زیاتې هلې ځلې کړې وي. له راپورونو سره سم د هرات د څارنوالۍ مشرې ماریا بشیر د ښځو د حقونو د دفاع او د اجباري ودونو په خلاف د هغو د کلک دریځ په خاطر د نړۍ د زړورو میرمنو جایزه ترلاسه کړې ده. میرمن ماریا بشیر د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په پټه یو شمېر ښځو او نجونو ته په خپل کور کې ښوونیز کارځایونه جوړ کړي وو. نوموړي په افغانستان کې د لنډمهاله ادارې تر رامنځته کېدو وروسته د تحقیقاتي څانګې د څارنوالۍ په توګه او بیا په 2006 کې د هرات د څارنوالۍ د مشرې په توګه وټاکل شوه او تر اوسه همدا دنده پر مخ وړي. دا لومړنۍ افغانه میرمن ده چې د یوه ولایت د څارنوالۍ ریاست کوي. زړورو ښځو ته د جایزې د ورکولو لړۍ په 2000 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې او تر اوسه شاوخوا 8 هغو میرمنو ته دا جایزې ورکړل شوې چې د ښځو د حقونو د ملاتړ او دفاع په ډګر کې مهمې لاسته راوړنې لري. په ننګرهار ولایت کې د هندوانو او سکانو د ښځو ټولنه وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دغه څرګندونې په جلال آباد ښار کې د هندوانو او سکانو د ښځو ټولنې مشرې مانکور د جلال آباد په قصر کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته د تېرې چهارشنبې په ورځ وکړې. دغه غونډه چې د ننګرهار ولایت د ځوانانو د امریت لخوا جوړه شوې وه، پکې والي ګلاغا شیرزي، ولایتي چارواکو، د خلکو استازو او ګڼ شمېر میرمنو ګډون کړی و. میرمن مانکور پژواک خبري اژانس ته ویلي چې په البات خار کې د هندوانو او سکانو د څلویښتو کورنیو لسلو میرمنو سره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د نوموړې په وینا د دوی ماشومان ځانګړی رسمي ښوونځی نه لري او په درم سال کې دوه شخصي ښوونکي ورته زده کړې ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرستی سوریا دلیل د مارچ پر 8 په داسې حال کې له پکتیا ولایت څخه لیدنه وکړه چې په مشرانو او ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازو یې بدرګه کوله. د پژواک خبري اژانس له رپورټ سره سم د عامې روغتیا سرپرستی سوریا دلیل او پکتیا والي جمعه خان همدرد لومړی د قابلو د روزنې پنځم دور پرانیست او وروسته یې د پکتیا په زندان کې روغتیایي مرکز پرانیست. سوریا دلیل د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په هغه غونډه کې هم ګډون وکړ چې په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه.
قدرمن اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. کومو د ازادي رادیو د خبرونو په اړه لیکونه را لېږل پاتې مو ده دي. په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره ده 41 په خوست او قندوز کې 1 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیکونه را لېږئ هلته مو شمیره ده 2 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بلې دغې ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه او ریله کې څنګه چې مو د خبرونه په جریان کې واوریدل په کندوز کې نن انتحاري حمله شوې ده. د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم هم دا اوس را سره له کندوز د ټلیفون په لاين کې دی. سهيم صاحب د هغو اوریدونکو لپاره چې هم دا اوس رادیو اوري ک یو ور بیا وایي چې دا انتحاري حمله په کوم ځای کې شوې ده په مشخص ډول د کندوز شهر؟
اول سلام وړاندې کوم ټول درنو اوریدونکو او تاسو ته.
وعلیکم السلام.
دا انتحاري حمله نن لګرمي ورسته د څکام دوه بجو په شاوخوا کې د کندوز ښار د ننه د ښار په لویدیزه برخه د سپینزر چمن کې واقع دغلته د جلب جز د ملي اردو د جلب جز یو ودانۍ وه چې دغلته به خلکو مراجعې ورکولې. د دغه خواته په همدغه مرکز کې یوه انتحاري حمله شوې ده چې د امنیتي مراجعو له قوله څلور دېرش تنه پکې وژل شوي دي او درې دېرش تنه نور پکې ټپیان دي.
سهيم صاحب تا مخکې وویل چې سیمې ته د ورتګ اجازه چاته نه ورکول کېږي نو معلومات ډېر محدود وو. دا اوس ته چیرته یې خپله؟
زه دا مهال په کندوز روغتون کې یم. حتی دغه مړي چې دي دا هم دلته فعلاً زه ورته ګورم چې ډېر بد حالات کې دي، وینې دي، داسې یو بده فضا ده. په هر صورت زه دغه معلومات مې مخامخ له کندوز روغتون څخه اخیستي دي. په دغو ټپیانو په وژل شوو کې څلور ماشومان هغه ماشومان دي چې دغه صندوقان ورسره دي او هغه دغه د خلکو بوټان رنګوي او د خپل روزګار په پیدا کوي. دغه ماشومان دي او په دغه ټولو وژل شوو او ټپیانو کې یوازې درې تنه سربازان دي، نور ټول ملکي وګړي دي.